دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو په دې یو ساته خبرونه کې موز بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په خبرونه کې به د پاکستان، افغانستان، سیمی او نړۍ په اړه یو شمیر رپورټونه او شننې درنشرو، او د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو ته اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. خو اوس وخت د خبرونو عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. سرټ کې د پښتونخوا سرکاري وکیل وای د وجل سویز د کونکي مشال خان د مقدمه بل ځای ته انتقالولو ته تیار دي. د امریکا چارواکو له قوله ویل سوي چې پندګان به 4000 نور عسكر افغانستان ته لېږي. د روس دفاع وزارت وای د اسلامي دولت وسوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي شاید تیر میاشت په پای کې د روس په هوایي بمبار کې وجل سوي وي. او سم د خبرونو تفصيل. د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وجل سویز د کونکي مشال خان د مقدمه بل ځای ته د انتقالولو ته تیار دي. تیر ورځ په پېښور های کورټ کې د مشال خان د وجنې د قضیه په اړه د هغه غوښتنلیک اوریدنه وسوه چې د نوموړي د پلار اقبال خان وکیل عبداللطیف افریدي جمع کړی وو. اوریدنې ته د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل عبداللطیف یوسفزی ویل حکومت دې ته تیار دی چې د مقدمه اوریدنه له مردانه د بلې ضلع د ترګري ضد عدالت یا زندان ته منتقله کړي. د مشال خان پلار په خپل درخواست کې غوښتنه کړې وای چې مقدمه دې د امنیتي وجوهات له کبله له مردانه بل ځای ته منتقله کړي. هم تیر ورځ د مشال خان د وژنې په مقدمه کې تورونو شو او دیرش کسانو هم له عدالت غوښتنه وکړه چې دوی دې هم په قضیه کې فریقان کړي. په شمالي وزیرستان کې وسوالو په یو کور حمله کړې چې پکې یو کس وژل شوی دی. چارواکو او د سیمې اوسیدونکو بیگانه وخت مشال لري ټول وسوال د شپې شاوخوا 12 بجې د رزمک په پاریاټ کې پر یو کور ننوتل او ډزې وکړې چې پکې د کورنۍ یو غړی وژل شو. درې شې ژوبل شوی. د میرامشاه روغتون ډاکټران وایي په ژوبل کې یوې ښځې روغتیایي حالت خراب دی. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. هلته بیا په پېښور کې د پولیسو پر ګاډي په وسلوال برید کې درې پولیسان وژل شوي دي. د پولیسو چارواکي بیګا مشال لري ټول پېښه تیر ماښام د څمکنیو تاڼې په حدودو کې شوې ده. د نوم نشودلو په شرط وویل په جوابي ډزو کې یو وسلوال وژل شوی خو دوه تښتېدلې دي. د درې واړو وژل شوو پولیسو جنازه بیګا یو ورس بجې شوي چې وکی د خیبر پښتونخوا گورنر د پېښور کور کمانډر د پښتونخوا پولیسو مشر او یو شمېر نورو چارواکو ګډون وکړ. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي وفاقي حکومت ورسره سلا سوي چې د برښنا د ګټې په لړ کې به صوبې ته د شپږو پر ځای 13 ارب روپۍ ورکوي. پرویز خټک تیر ماښام په پېښور کې له مشال ریډیو سره خبر کول صوبایي حکومت په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو یو شمېر پروژې عملي کړې دي.
بجلی پیداوار باندې موږ ډیفرنس سکیمونه لګیا دي. ګیس نه بجلی، اوبو نه بجلی، سولر نه بجلی. تاته کې 4500 میگا واټ باندې کار شروع دی. بیس دغه بنیاد جوړ شو، ضرور پاره کار شروع دی. 5500 روډیر کم دیل تک 6000 میگا واټ بجلی پیدا کړي شي خو وخت پاره باندې لګي.
پرویز خټک زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې له وفاقي حکومت ته د بجلی پاتې پیسې هم واخلي. د امریکای چارواکو له خولې ویل سوي چې پینټاګان به 4000 نور عسكر افغانستان ته لېږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زیارت پرز د ناصرګند چارواکو له قوله ویلي دا پریکړه به د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې اعلان شي. چارواکي وایي د نو عسكرو ډله به افغان عسكرو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي. خو چې کله په دې اړه د پینټاګان له ویاند وپوښتل شل نو هغه وویل دغه هیڅ فیصله نه ده سوي. د دفاع وزیر جیمز میتس د امریکا د پارلمان غړو ته د زیارت پرز ویلي چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د عسكرو د شمیر په اړه د فیصلې اختیار د تور کړی دی. امریکایي مطبوعاتو ویلي چې جنرال میتس به د 3000 او 5000 په منځ کې عسکر افغانستان ته د لېږلو وړاندیز وکړي چې دارنګه د افغان امنیتي عسکرو او طالبانو ترمنځ پر ځای ولاړ جنګي حالت بدل سي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 8000 عسکر لري. په کابل کې د اهل تشیع پر یو جماعت په وسوال برید کې د یو قومي مشر او یو پولیس کمانډان په ګډون 4 کسان وژل شوي دي. د کابل د پولیسو سرپرست مشر حقنواز حکیار بیګا مشال لیډو تول دوه وسلوالو تیر ماښام د الزهرا جماعت په ور کې برید وکړ او بیا د جماعت په خلنځي ته ورغلل او هلته ځانمرګي برید وکړ. اسلامي دولت ډلې یا داعش پر جماعت د حملې ذمہواري منلې ده. د روس دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت وسوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي شاید تیر میاشت په پای کې د روس په هوایي بمبار کې وژل شوی وي. روسي خبري اژانسونو د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دوی له مختلفو لارو د دې خبري تصدیق کوي چې البغدادي د رقه په څنډو کې د مې پراتوشتمه وژل شوی وو. د دې په وینا په هوایي بمبار کې د داعش د لوړپوړو مشرانو په ګډون 310 کسان وژل شوي وو. روس د امریکا په مشرۍ په ائتلاف تور پورې کړی چې د شام په ختیځ کې د هغه هیواد د حکومتي ځواکونو پر ضد توغندي نصب کړي دي. د روس د دفاع وزارت تېره ورځ په یو بیان کې وویل امریکا دوه راکټ ویشتونکي نظامونه له اردن د شام او عراق ترمنځ په سرحدي سیمه کې د ځانګړو ځواکونو اډې ته رسولي دي. بیان دا اشاره ورکړي چې دا توغندي به پر شامي حکومتي ځواکونو د بریدونو لپاره کارول کیږي. بیان وایي د خپلواک هیواد حکومت باید پر شامي خاورې د هر ډول بهرنۍ وسلو نصبولو منظوري ورکړي. د روس دفاع وزارت په خپل بیان کې تور پورې کړی چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ضد نړیوال ائتلاف په بیا بیا له اردني پولیس سره نږدې د داعش پر وړاندې پر جنګېدونکو شامي حکومتونو بریدونه کړي دي. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د ایستلو چارو وزیر ډیوډ ډیویس او د ټولنې مشر مرکچي میشل بانزبیر به د دوشنبې په ورځ له ټولنې څخه د برتانیې د جلا کېدو په اړه خبرې پیل کړي. د برتانیې یاد وزارت پرون په بیان کې ویل ډیوډ ډیویس او د اروپایي کمیشن مشر مرکچي میشل بارنیر سلاسوي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره د لیزبن تړون په 15مه ماده بحث پیل کړي. او د کراچي پولیس وايي هغه کس نیولې او بیا خوشی کړی چې د ښار په کوڅو کې خپل ساتلې زمرای ګرځولې. پولیس پرون وویل د سقلان جاوید په نوم دا کس یې تر هغه وروسته نیولې چې پر فیسبوک د ویډیو خپره شو چې په خپل پیک اپ ګاډي کې یې زمرای ګرځولې. پولیس وايي جاوید د چارشمې پر ورځ نیول وروسته په ضمانت خوشی کړ. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال سره جهیر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 106 روپۍ اخیستل کیږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 115 روپۍ او په 115 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 143 روپۍ 50 پیسې او په 119 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 50 پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 40 پیسې او 25 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني په یورو په 150 پیسې او یو روپی 350 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی حاصل کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 28، بنو کې 24 او 30، او کوئټه کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو لمشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ او سراج ظهیر وړاندې کول. د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلی د وژل سویز د کوونکی مشال خان د مقدمه بل ځای ته منتقلول ته تیار دی. په پېښور کې پر پولیسو وسلوال برید سوی، درې پولیسان وژلې. په کابل کې د اهل تشیو پر جماعت په حمله کې څلور کسانو ژوند له لاسه ورکړی. افغان حکومت وایي پر پاکستان د امریکا او نړۍ فشار شایي هغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد اقداماتو ته اړ کړي.
د افغان حکومت لاسته راوړل نوې نړیوالو ته داخلات وکړي چې پاکستان یو له هغه هېوادو څخه دی چې باید له دغه کار څخه لاس واخلي.
د پاکستان د سینټ یو کمیټي وایي د اختر میاشت لیدو لپاره په پېښور کې د مرکزي کمیټي غونډه کوي. خو د قاسم علي خان جماعت یو د کمیټي یو غړی وایي او په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د فوجي مداخلتونو پر حکومتداري د اغیز موضوع څېړلې ده.
جہاں جہاں خامیاں ہیں اس کی بنا کی وجہ وہاں کا جو ادارہ ہے اس کی لیڈرشپ ہے، اس کی کمزوری ہے.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وژل سوي زده کوونکي مشال خان د مقدمه بل ځای ته انتقالولو ته تیار دی. تیر ورځ په پېښور های کورټ کې د مشال خان د وژنې د قضیه په اړه د هغه غوښتنلیک اوریدنه وسو چې د نموړي د پلار اقبال خان وکیل عبدالتی پاپریدی جمع کړی وو. محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د پنځمبه په ورځ د پیښور های کورټ چیف جسټس یحیی افریدی او جسټس عبدالشکور د مشال خان د وژنې د کیس اوریدنه وکړه. د مشال خان د پلار لخوا مشر وکیل لطیف افریدی درخواست جمع کړې چې په مردان کې دوی ته د امنیت خطر دی، نو عدالت دا مقدمه بلې ضلع ته منتقل کړي او یا د په جیل کې وکړې شي. پر دې موقع د خیبر پختونخوا وکیل یا اډوکیټ جنرل عبداللطیف یوسفزی عدالت ته ویلي چې دا کیس د مردان د بلې ضلع کوم ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته منتقل کېدلی شي او یا د جیل دننه هم د دې کیس اوریدنه کېدی شي. د دې ترڅنګ په مقدمه کې نومول شوي و دیش ملزمانو هم عدالت ته خواست کړی چې دوی دې په مدې مقدمه کې فریق وګرځول شي او هم د دې له کبله عدالت ته دې مقدمه اوریدنه وځنډوله. د مشال خان پلار اقبال خان د کیس لپاره جوړې ګډ پلټنیزې ډلې یا جی آی ټی د راپور مخې ته راتلو وروسته هم دا ویلي وو چې په دې کیس کې ککړ خلک زورور دي او مردان ته پتلو راتلو کې دوی له خطر سره مخ کېدلی شي، نو ځکه دا کیس یا خو جیل ته منتقل کړی شي او یا دې د دې اوریدنه پېښور کې د کولو امر وکړی شي. دا ذکر ده چې عبدالولي خان پوهنتون کې د بلوګرو زده کوونکو لخوا د اپریل پر 14 د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د وژنې مقدمه دا وخت په سپریم کورټ کې هم روانه ده او د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا یو وار رپورٹ جمع کړی شوی. د دې ترڅنګ د جی آی ټی د راپور ځینې برخې هم مطبوعاتو کې خپرې شوې وې چې پکې دا ویل شوی وو چې په مشال خان د مذهب د سپکاوي تورونه نه دي ثابت شوي او د هغه د وژنې لپاره په خصوصي توګه ځینې کسانو د پوهنتون دننه منصوبه جوړه کړې وه.
تیر ماښام په پېښور کې د پولیسو پر یو موټر په وسلوال برید کې درې پولیسان وژل شوي دي. د پولیسو چارواکي مشال راډیو ته وویل دا پېښه د څمکني تاڼي په حدود کې شوې ده. د دې پولیسو جنازې هم بیګا یو ورځ پجې شوې دي. تفصیل له غلام غوسارو.
پېښور کې تیر ماښام د پولیسو په یو ګاډي د ډزو په پېښه کې درې پولیس اهلکار وژل شوي دي. د پېښور د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دغه پېښه د چمکنو تانې په حدودو کې د غس سلور لارې سره نږدې هغه مهال رامنځته شوه چې درې برید کوونکو په یو پولیس موبایل ګاډي ناتاره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې درې پولیس اهلکار ووژل شو. پولیس داوه کوي چې د هغوی لخوا په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی وژل شوی دی او دوه نور برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د درې واړه وژل شوي پولیس اهلکارانو جنازه بیګا د شپې 11 بجې په پولیس لاین پېښور کې ادا کړې شوه چې پکې د پښتونخوا د ګورنر اقبال ظفر جګړه، د پېښور د کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نذیر بٹ او د پولیسو د آئی جی صلاح الدین محسود ترڅنګ نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. د گورنر اقبال ظفر جګړه لخوا رسنیو ته په خپور شوی بیان کې د دې برید غندنه شوې ده او گورنر د ترګرۍ ضد جنگ کې د پولیسو د قربانو ستاینه کړې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د کابل پولیسو سرپرست مشر وای بیگا د اهل تشیو په الزهرا جماعت په وسلول برید کې څلور کسان وژل شوی دي چې پکې یو قومي مخور هم شامل دی. زموږ همکار حامد مومند له نموړي سره خبرې کړې دي او د برید په اړه معلومات ورسره اخیستي.
دوه نفر مهاجن راځي او مستقیما د الزهرا جماعت دروازې ته رسیږي، عمله کوي په دروازه باندې. په دویمه قدمه کې زمونږ پرسونل چې په دغه پولیس دي چې دا چک اجرا کوي، دوی په دې مهاجمینو باندې عمله کوي. په دې ساعت کې د جماعت د چپ نه استفاده کوي، اول ته اشپزخانې ته ځان رسوي، په اشپزخانه کې ځان ته چاودنه ورکوي. تقریبا درې نفره شهید دی ملکی دلته منځ راځي. په دې شهیدانو کې حاجي صاحب رمضان چې ډېر مخور او قومي مشر ده، دا هم وفات کیږي او په زمین کې څلور نفره ملکی هم زخمیان بار راوړي. د ملي پولیسو چې ډېر شهامت کړی ده او قابل د قدر دي، یو نفر قماندان ټوله زمونږ شهید کیږي، څلور نفره ملي پولیس هم زخمی دي.
قماندان صاحب، کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړی دي په دې کې ویل کیږي چې حمله کوونکي درې کس وو چې یو انتحاري حمله کړې، بل د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی او دریم کس لا درک دی. په دې ارتباط تاسو څه ویل غواړئ چې همداسې ده که نه؟ دې ټول له منځه تللي دي.
بعد له 10 دقیقو نه زه محل د واقعې ته رارسېدلی یم. زمونږ معین صاحب ارشاد زما نه مخکې رارسېدلی و. زه تاسو ته ډاډ درکوم، ته اطلاعات چې اردن دي کشفي مونږ ته راکړل، دغه دوه نفره وو چې په داخل د اشپزخانه کې ځان ته انفجار ورکړی د انتحار.
د خیبر پښتونخوا وزیر الله فاروق سټک وایي فاقي حکومت ورسره سلا سوي دي چې د برښنا د ګټي په ترڅ کې به ورته د شپږو پر ځای اوس اتلس اربه روپۍ ورکوي. د تیر ماښام په پېښور کې له مشال رادیو سره په مرکه کې د برښنا د پیداوار او ورسره د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو پر عملي کولو هم خبرې وکړې. خالد خان له ده پوښتلې چې دوی به د بجلی د ګټي پیسې څنګه ترلاسه کوي.
دے وفاق بانے مونگ چھے کم پکایا جاتو تقریباً 110 ارب ہو چونکہ اغل تک اگئی بارگینی خبر آل آگئی چھے مونگ دے مسود مار خلے 88 ارب بانے فیصلہ ہو شو پا 88 ارب کے مونگ 13 ارب آدھے گئی کر زخا اخلاص کا اور 80 ارب روپے مونگ تا پہ کسون را روان بل دے مونگا بجلی چھے کم ریٹ اگئی فکس کرو پہ 30 پیسے بانے اغموں میں پہ انکریز کو اور دے 6 ارب نو سالانہ 18-19 ارب تک اللہ ہو خو لیکن مخکې مونږ کیس روان کړی دی چې 1.30 روپے کمی دی دا چې کم دی دا 5-6 روپے ریټ دی دا کیس به مونږ په نیپرا کې اغوستی دی ان شاء الله دا به ګټو دا زمونږ حق دی او دا 18 ارب ان شاء الله تعالی 90 ارب ته ځي ما امید دی.
تاسو د بجلی د پیداوار لپاره خبرې وکړئ.
بجلی پیداوار باندې مونږ ډفرنټ سکیمونه لګیا دي ګیس نه بجلی اوبو نه بجلی سولر نه بجلی تا تقریباً 4500 میگاواٹ باندې کار شروع دی بیس دیکھی بنیاد جوڑ شو ضرور پاکی کار شروع دے ان شاء اللہ تعالیٰ دی صوبے کے بعد 5500 روڈیر کم دل تک 40 میگاواٹ بجلی پیدا کی ریشی وہ وقت پاکی بنے لگی.
سی پیک پروجیکٹ خبر ہو کہ انڈسٹریل پارک کا شکیب پارک کا خبر ہو کہ ہوئے سڑک دے دا
سی پیک ہو یو خدا دے چھے انفراسٹرکچر جوڑوں دے روڈ جوڑوں دی حالا اصلی دے کارخانے لگاؤں وہ کارخانے لگاؤں تے انڈسٹریل اسٹیٹس تے اراؤنڈ چھے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بانی چلتا اوبر ٹیکی چلتا سینیٹیشن سسٹم ٹیکی چلتا ہر سے موجود ہی کارخانے بھی لگی آگے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ مونگا انڈسٹریل پارک را شکی کی شروع کرے نور ہو کے چاہتا ہر سے فیسلٹیشن ورکو اور آگے دلترا شو کارخانے ہو لگے.
د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک چې زموږ د همکار خالد خان پښتون ته ځوابونه ویل د بلوچستان حکومت د راتلونکي کال لپاره د 328 ارب روپیو بودیجه وړاندې کړې ده. په دې بودیجه کې د تعلیم او روغتیا د ودې لپاره نه یوازې پیسې زیات شوې دي بلکې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره هم په بودیجه کې لوی ونډه ایښودل شوې ده. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه نو حال راکوي.
د بلوچستان خزانه وزیر سردار اسلم زنجو تیر ماښام په اسمبلی کې د صوبې د راتلونکي کال لپاره کلیزه بودیجه وړاندې کړې ده. په بودیجه کې د صوبې آمدن 204 اویا او اخراجات 328 ارب روپۍ ټاکلې دي. پر دې مهال صوبایي وزیر وویل چې په بجټ کې 250 ارب روپۍ خساره ده. د دې ترڅنګ پر ولس اضافي ټکس یا مالیه نه ده شې. سردار اسلم زنجو زیاته کړه چې د 10 ارب روپۍ په لګښت به په صوبې کې د بلوچستان بینک په نوم یو نوی بینک پرانستل سی چې صوبایي حکومت به تر خپل کنټرول لاندې چلوي. د خزانه وزیر دا هم وویل چې د صوبې د پرمختیا لپاره 80 ارب روپۍ ټاکل شوی دي. دغه ډول د غیر ترقیاتي کارو لپاره 242 ارب روپۍ په بجټ کې شول شوی دي. په دې بودیجه کې د تعلیم او سیاحت ترڅنګ د امنیت و ټینګولو ته زیاته پاملرنه شوې ده. په صوبې کې د تعلیم د ودې لپاره نږدې 45 ارب روپۍ ټاکل شوی دي. په کوم کې چې په نوي ښوونځي جوړول او اوسنۍ تعلیمي ادارو ته وده ورکول شامل دی. دغه ډول نږدې 4000 زده کوونکو ته به حکومت په مالی مرسته د صوبې څخه د باندې ښه تعلیم او تربیه هم ورکوي. په کلیزه بودیجه کې د عملیات لپاره شاوخوا 4.5 ارب روپۍ بیل کړل شوی دي. د خزانې د صوبایي وزیر په وینا چې د خلکو د ځان او مال خیال ساتل د حکومت لوی ذمہداري ده. د دې مقصد لپاره به حکومت نه یوازې و امنیتي سرتیرو ته ښه تربیه ورکوي بلکې د دوی لپاره به جدید وسله هم رانیسي. سردار اسلم زنجو وای چې د اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری په مشرتابه کې صوبایي حکومت په لږ وخت کې نه وای صوبا د پرمختیا په لور روانه کړې ده بلکې د نور صوبو په مقابل کې دلته امنیت زیات ټینګ کړی دی. دغه ډول د سرکاري ملازمینو په تنخواو او پینشن کې د 10% زیاتوالی اعلان هم وکړی. د صوبایي وزیر په وینا چې په راتلونکي کال کې به نږدې 10000 تعلیم یافته ځوانانو ته حکومت روزګار ورکوي. د سیاحت په څنګ کې به د صوبایي حکومت لخوا په کوټ کې یو پوسټ ګریجویټ کالج پرانستل سي. دغه ډول به د اعصابو د ناروغۍ لپاره یوه لویه او پرمختللې تحقیقي اداره هم خلاص کړل سي. بلخوا د بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسی پر د کلیزه بودیجه سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې دا بودیجه د تیر بودیجو څخه هم زیاته کمزورې ده. تیر ماښام د حکومت له لوري د بودیجه د وړاندې کېدو وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې مولانا واسی زیاته کړه چې په نوې بودجه کې د ازب اختلاف لپاره سنوي پروژه یا سکیم نه دی شډول سوی. پر دې مهال د ازب اختلاف مرستيال مشر زمرک خان اڅکزي اول چې کوم سکیمونه د ازب اختلاف له لوري و حکومت تور کول سوی وو هغه هم د منسخه استل سوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو ځینې استازي وای د قبایلي اصلاحاتو په اړه د پوز مشر وروستی بیان ښیي چې د اصلاحاتو بهیر دی نور نه ځنډیږي. دوی تیر ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوه ویلی دی چې د اصلاحاتو د لارې په کامی بهیر کې د قبایلي سیمو شاملول تلپاتې امن لپاره ضروری دي او د مقصد لپاره به پوز خپل حمایت جاری ساتي. د پاکستان پوز مشر دا خبره د پیښور د کور کمانډرانو د هډ کوارټر د دورې په موقع کړې ده. د پوز د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه جنرل قمر جاوید باجوه ویلی دي چې زموږ توجه اوس په قبایلي سیمو کې خپلې کامیابیانې په تلپاتې امن کې په بدلولو ده. د روان کال په مارچ میاشت کې وفاقي کابینې د اصلاحاتو د کمیټې تجویزونه منصور کړي وو. دا تجویز پکې هم ورکړی شوی وو چې راتلونکي 15 کالو کې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره سم کړی شي. 13 میاشتې فاټا اصلاحاتو بل کمی سملې ته وړاندې شوی وو خو د حکومت اتحادیانو د مخالفت له وجې په دې بل بحث وځنډولې شو. د پوز لخوا د اصلاحاتو د حمایت په لړ کې د اورګزی ایجنسی نه د کمی سملې آزاد غړي غازی ګلاب جمال وای د پوز د مشر د بیان نخکاری چې قبایلي سیمې په کمی بهیر کې شاملولو په اړه پوز خپل موقف سپیناوي وکړو. دو وچ دراتونکې په درویشتم تاریخ په د فاټا اصلاحاتي کمیټې دوه مغونډه کیږي او دا غې نه پس په اصلاحات اسمبلې ته وړاندې کړی شي.
دو بیرونه غونډه راغلی او چیرې دغه باندې استابلیشمنت ورسره د چوف فوج تک هم خسته او دغه شاید د دې کې فاټا نه غړي چې فاټا مین سټریم کې راشي. نه هغه خبره سپینول او ته سکون دی د چیف مخال کې خپل دا بیان ورکول ضروری وګڼل او د ځکه دا بیان وکړ دی چې یاره بالکل دا داسې نه دی و فوج نه دی کې نه ګوته وي ورکې کوم کاږي نه فوج د دې شي حمایت پکې.
په سینټ کې د قبایلي سیمو د غړو مشر سینټر هدایت الله وای حکومت سنجیده نخکاری او قبایلي سیمو ته خپل حق نه ورکوي.
تاسو ته تکاله واد مونږ یو قانون او فاټا مین سټریم کوو او هم داسې مین سټریم کوو چې هغه د دین هم بدترین سیستم وي. زمونږ خپل دا خواهش دی چې یو ملک او یو قانون یو صبح او یو قانون مونږ له پکار دی مونږ د کنفیوز کوي نه مونږ د نور نه یو سپیشل ایریا دی مونږ نه ډیکلیئر کوي مونږ پکار دی چې نور صبح په شانتي دی نور ملک په شانتي دی مونږ تم آئین پاکستان مونږ ته ایکسټینډ کړی شي او نورمل شهران دی مونږ وګڼل شي.
د قانوني چارو کارپوه شهابالدین خټک وای چې په قانوني او آئینی توګه قبایلي سیمې د سمکه په حساب د پاکستان برخه ده خو د ملک د نورو برخو غوندې ورته حقوق نه دي ترلاسه. د زیاتوي چې په آئین کې ځینې ترامیمو سره قبایلي سیمې په کامی بهیر کې شاملې دی شي.
د پاکستان هر قانون چې جوړیږي نو هغه ټول پاکستان ته هغه خوریږي. خو بیا د آرټیکل 247 247 لاندې فاټا ته د پاکستان هر یو قانون چې کوم دی هغه فالته کې نه اداغې اطلاق نه کیږي هلته چې څو پورې صدر داغی خصوصی منظوری نوی ورکړي. همدارنګ د فاټا په خلکو باندې دا هم یو بندیز ده چې هغه د سپریم کورټ یا د های کورټ چې کوم بنیادی انساني حقوقو تحفظ لري کوي د پاکستان د نورو وګړو دغه حق د فاټا خلکو ته نه حاصل.
د قبایلي سیمو اولس لډیر وخت راسي غوښتنه کوي چې د ملک د نورو برخو په شان دي قبایلي سیمو ته هم حقوق ورکړي شي او د قبایلي سیمو نه د اف سی آر قانون ختم کړي شي.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو پر قبایلي سیمو او ملکنډ د مالیو یا ټیکسونو لګولو ضد احتجاج کړی دی. وفاقي حکومت د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې نه یوازې پر هغو سیمو ټیکسونه لګولي بلکې ویلي دي چې هغو سیمو ته به د ګمرکاتو یا کسټم قانون هم غځوي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وینا وا چې حکومت په سلا کړی چې ملکن ډیویژن او قبایلی سیمو ته بلک د نور پاکستان د ټیکسونو د ایراکار او کسٹم ایک غزور کیږي. په کومه چې د قبایلی سیمو د ملکن ډیویژن نه د پارلیمان غړو او په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه احتجاج وکړو او حکومت ته خط ولیږو چې دا فیصله بیرته واخلي. مشال ریډیو سره خبرو کې په دې حق لا د دیر نه د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي سبزاده محمد یعقوب ویل چې دوی به دا خپل احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې حکومت دا فیصله واپس اخستی نه وي.
وداؤٹ اینی ڈیسٹینیشن چې هر ڈیسٹینیشن کم لے گی مطلب دا چې کارا فارٹ آئی فارٹ آئی کچھ الکی سارا
لمشال ریڈیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل د حکومت دا ګام د قبایلو پر ضد یو سازش وګرځولو او ویل
کم بجټ پاسې دو په دې بجټ کې په سیکشن 3 او کلاز 1 کې په فائنانس بل کې ملاکن تا او فاټا تا سم اکټم ایکسټینډ شو او د کسٹم ایکس سره سره سیل ټیکس انکم ټیکس هغه ټول ټیکسونه ایکسټینډ شو چې کم ټیکسونه د نواز شریف په کور باندې دي او کم ټیکسونه د زرداری په بلاول هاوس باندې دي او کم د عمران خان په باندې ګالا باندې مونږ ته خو ایکسټینډ کړل خو په کار خو دا وای چې اول خو مونږ ته خپل حق را کړی وای اول یې مونږ ډیولپ کړی وای خو مونږ ته خپل حق نه را کوي او مونږ ته وای چې تاسو به مونږ ته ټیکسونه را کوي
په ټول ملک کې خلک ټیکسونه ورکوي خو د ملکن ډیویژن او د قبایلی سیمو خلک دا ورکول نه غواړي او د حکومت د دې فیصلې پر ضد دي کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبروتی په وړاندې کې خو نو هغه وی په کال 2009 پیته يم کې چې کله د ملکن ډیویژن سیمې د خیبر پښتونخوا سره ګډې دي نو حکومت د دې سره ځنې لوزونه کړي وو چې ټیکسونه بتري نه اخلي نو موري د قبایلی سیمو په اړه زیاته کړه
پاکستان دے دستور دو آرٹیکل کی نافذ العمل لی اور پاکی کی صرف دا دی کتاب دا وفاق دا زیر انتظام لی نو پدے کی دا سے سکسن ذکر نہیں کر پدے کی دا سے دا پروپرٹی ٹیکس نشتا پچھر دا پروپرٹی ٹیکس نے جب حل تک بات ہے دا یو ریونیو نظام جوڑے دے لیکن سنگا چی پسیکل ایریا کی یو پروپر ریونیو نظام جوڑ دے
لدی اڑان دی تیر کال ہم حکومت پا ملکن ڈیویژن کے دا کسٹم ایک نافذ اولو اعلان کرے ہو پکومہ چی خلقو احتجاجونا پیل کرا لدی رستو دا تیر کال پا دیرشم جولائی دا خزانی وفاق وزیر اسحاق ڈار لرسنو سره په خبرو کې د دغه فیصله بیرته اغستو اعلان وکړو او وی ویل چې دوی دا فیصله د صوبایي حکومت په خوخه کړې و خو اوس یې د ولس په غوښتنه ختموي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
هونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د پاکستان د سینټ د مذهبي چارو کمیټې ویلي چې د اختر میاشتې د لیدو په مخه به مرکزي کمیټې د ځل په پېښور کې کښېني. ریپورټونه وایي حکومت په ټول هیواد کې په یوه ورځ د اختر لمانځلو لپاره د پېښور د قاسم علي خان جومات د کمیټې یوه غړي په سرکاري غونډه کې پر کښېنولو هم غور کوي. په دې اړه نور تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن مشال رډیو ته ویل چې د مذهبي چارو وفاقي وزیر ورسره پیښور کې د میاشت لید د سرکاري کمیټې د ناشته په اړه رابطه کړې ده. نوموړی وایي چې که حکومت د اخترونو او د روژې د میاشت لیدو دا کشاله مستقله هوارول غواړي نو باید قانون سازي ورله وکړي. په پاکستاني رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د اختر د میاشت د لید د اختلاف ختمولو لپاره مرکزي حکومت د پیښور د قاسم علي خان جومات د غیر سرکاري کمیټې یو غړی هم دا ځل په سرکاري کمیټې کې پکې نیولو باندې غور کوي. خو د قاسم علي خان جومات د کمیټې یو غړی او ویاند عابد کمال وایي چې حکومت ورسره لا تر اوسه په سرکاري کمیټې کې د ناستې په اړه رابطه نه ده کړې او که رابطه ورسره و هم شي نو دا ځل په سرکاري کمیټې کې ناسته نه ده ممکن. کچاره د قاسم علي خان جماعت کمیټي په خپل حساب په نهشتو روجو د اختر اعلان وکړي نو سحر لا د جون په 15مه به په خبر کې د زیاتره خلکو اختر وي او بیا هم په دغه ورځ ماخام به په خبر کې د اختر د میاشت د لید لپاره د سرکاري کمیټې غونډه کیږي. خو یو عالم دین مفتي ذاکر وایي چې د میاشت د لید یا نه لید د اعلان کولو اختیار یوازې د حکومت سره دی.
جواب
رویت هلال کمیټي درې سلويخ کال وړاندې په کال 1904 او یاوم کې د قومي اسمبلی د یو قرارداد په بنیاد جوړ شوی و او لا تر اوسه پورې د دې لپاره سړډوله قانون نه دی جوړ شوی، نو ځکه لا د میاشت لید سرکاري کمیټې ته آئینی حیثیت نه دی ترلاسه او د قانون د نشټوالي له وجې حکومت د اختر یا د روژې په خپل سر د اعلان کوونکو پر ضد سړډوله قانوني کاروایی هم نشي کولی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سو عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وژل سویز د کونکي مشال خان د مقدمې بل ځای ته د انتقالولو ته تیار دی. تیر ورځ په پېښور هایکورټ کې د مشال خان د وژنې قضیې په اړه د هغه غوښتنلیک اورېدنه وسوه. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو کور باندې حمله کړې چې پکې یو کس وژل شوی دی. چارواکو او د سیمې اوسېدونکو بېګانه وخت مشال ریحول وسلوالو د شپې شاوخوا 12 بجې د رزمک په پاریاټ کې پر یو کور ننوتل او ډزې وکړې. په پېښور کې د پولیسو پر ګاډي په وسلوال برید کې درې پولیسان وژل شوي دي. د پولیسو چارواکي بېګا مشال ریحول پېښه تېر ماښام د څمکنۍ تانو په حدود کې شوې ده. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی وای او فاقي حکومت ورسره سلاسوي چې د برېښنا د ګټې په لړ کې به صوبیت ته د شپږو پر ځای 13 ارب روپۍ ورکوي. پرویز خټک تیر ماښام په پېښور کې له مشال لیډو سره د خبرو پر مهال دا خبر وکړه. د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوي چې پنټاګان به 4000 نور عسکر افغانستان ته لېږي چې دا رنګه د جګړې پر ځای ولاړ حالت بدل شي. اسوسیټډ پرس خبري اژانس د زیارت پر ورځ د ناصرګند چارواکو له قوله ویلي چې دا پریکړه به د راتلونکي اونۍ په لومړۍ کې اعلان شي. په کابل کې د تشیع پر جماعت په وسوال برید کې د یو قومي مشر او یو پولیس کمانډان په ګډون 4 کسان وژل شوي دي. د کابل د پولیسو سرپرست مشر حق نواز اکیار بیگال مشال لیدول نو وسوالو تر ماښام د الزهرا جماعت په ور کې برید وکړ. د روس دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت وسوال ډلې مشر ابو بکر البغدادي شاید د تیرې میاشتې په پای کې د روس په هوایي بمبار کې وژل شوی وي. روسي خبري اژانس دا خبره د دفاع وزارت په حواله کړې ده. روسي د امریکای په مشرۍ په ائتلاف تور پورې کړی چې شام په ختیځ کې د هغه واده د کوټیز وکون پرز ته توغندې نصب کړې دي. د اروپای ټولنې څخه د برتانیې د استولو چارو وزیر ډیوډ ډیویس او د ټولنې مشر مرکچی میشل بارنی اربا د دوشنبه په ورځ له ټولنې څخه د برتانیې د جلا کېدو په اړه خبرې پیل کړې. او د کراچی پولیس وایي هغه کس نیولې او بیا یې کوچ کړی چې د شهر په کوڅو کې خپل ساتلې زمرای ګرځولې.
د خبرونو لړیز بل مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کاوه. اوسم اسلام آباد ته ځو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابع اکرم خان پکې ځینې لوستي دي او لړیز وړاندې کوي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پشکال بارانونه شروع کیدونکي دي او هر کال د دې له وجې نه صرف کورونو ته نقصان رسي بلکې د سیلاب خطر هم وي. ادارې په وینا د سیل د سیلاب په اړه د موسمیاتو د محکمې پیشنګوئی لا مخې ته نه دراغلي، خو په کار دي چې د حکومت او مقامي ادارو غړي له اوس نه تیاریانې وکړي او ولست دی وایي چې محفوظه پاتې کېدو لپاره کم ګامونه اخیستل پکار دي. ادارې وایي دا شان د اوبو د وتو نظام د هم صفا کړی شي او د موسمیاتو د محکمې او نورو اړوند ادارو ترمنځ رابطه پکار ده چې د موسم مطابق تباکاریانو مخنیوي لپاره د وسایلو اندازه ولګول شي. د انګریزي ژبې ډان ورسپانه خپل ادارې کې لیکي دوه ورځې وړاندې د کراچۍ د مرکزي د دوه خطرناکو وسلوالو تښتېدل د اندېښنې وړ دي. ادارې وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې د چارواکو په وینا چې په دې کې یو وسلوال 55 کسان وژلي او دویم د 8 کسانو په هدفي وژنو کې ککړ دي. ادارې وایي چې د دې وسلوالو د تښتېدو له وجې د جیل دولس افسران هم معطل کړي شوي دي. ادارې وایي چې پاکستان کې د ټولو زیات وسلوال په دې جیل کې قید دي. ادارې مخکلي کې کال 2014 کې قانون نافذ کوونکې ادارو د یو ناقانونه ګرځول شوی ډلې وسلوال هغه وخت نیولي وو چې کله یې په جیل کې قید سلو خطرناکو وسلوالو پورې رسیدو لپاره 450 میټره اوږد ټنل کنلو او د دې پیښې نه پس دا داوه هم شوی وه چې د جیل سکیورټي به نوره هم ښه کیږي. ادارې وایي چې اکثر له د جیل عمله د قیدیانو سره د پیسو په بدل کې یا د یری له وجې پیژندل کیږي، نو هم دلته نه د کراچۍ د مرکزي جیل پلټنې شروع کېدل پکار دي.
دا شان د وسلوالو د تختیدو په پیښه کې رپورت د ډیر وخت پس نه راتلل هم سوالونه روچتوي. ادارې اخیره کې لیکي باید چې د پیښې تل پور رسیدو لپاره هر ممکنه کوشش وکړی شي. تر اوسه پورې ډیر داسې شواهد شته چې قانون نافذ کوونکي ادارې هغه څه بیداره نه دي چې څومره د وسلوالو تنظیمونو په اړه کېدل پکار وو. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فلمونو شعبه په باقاعده توګه سند ګرځولو اعلان د ستاینې وړ ګام دی. ادارې وایي چې د اعلان سره د فلمونو د سند سره تړلي مالیاتي قوانینو کې به نرموالی راشي او د ټیکس د استثنا سهولت به ورته هم ورکړی شي. ادارې سیاتوي وزیر اعظم نواز شریف سم ویلي دي چې په تېرو څو کالو کې د پاکستان اولس ترهګري کتلې ده، نو د فلمونو د سند بحالۍ سره به ټولنې ته صحتمند تفریح ورکولو سره سره هغوی ته د یرې ترهې د فضا نه بهر راویستو کې به هم مدد ترلاسه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د دې اقدام نه پس به د فلمونو شعبه یو وار بیا بحالیږي او دې سره تړلي خلکو کې به خوشحالي هم راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوزویک مجله لیکي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش او طالبان له یو بل سره جنګیږي، خو دا دواړه وسلوالې ډلې امریکایي ځواکونو ته ګواښ دي. هلته له برتانیا خبرېدونکي انډیپندنت روس پاڼې لیکلي د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته افغانستان ته د اضافي پوځیانو د استولو واک ورکړی دی. د دواړو لنډیز منور شاه وړاندې کوي.
نیوزویک مجله لیکي د افغانستان په ناآرامه ننګرهار ولایت کې داعش توربورا غریزه سیمه د څو ورځو جګړې وروسته له طالبانو نیولې ده. یاد سیمه د پیچلي غارونو لپاره مشهوره ده. د مجلې په وینا امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې د جګړې شپاړسم کال کې داخلېدونکي دي، دا مهال د داعش او وسلوالو طالبانو لخوا یو شان د ګواښ سره مخامخ دي. د داعش ورستۍ بریا نه یوازې د دې ډلې د قوت څرګندونه کوي، بلکې دا هم ښایي چې د امریکا په ملاتړ افغان ځواکونه د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره څومره تیاری لري. مجله د ریپورټونو په حواله لیکي چې داعش د توربورا خواوشا سیمې نیولې، خو یو افغان پولیس چارواکي تایید کړی چې یادې وسلوالې ډلې د دغې سیمې غارونه هم قبضه کړي دي. په 2001 کال کې په دې غارونو کې اسامه بن لادن او د هغه نږدې ملګري د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ نه پټ شوي وو. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دغه هیواد دفاع وزارت ته اختیار ورکړی چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په اړه فیصله وکړي. دا ګام څو ساعته وروسته له هغې پورته کړل شو چې د دفاع وزیر جیمز میټس خپلو څرګندونو کې ویلي وو د افغانستان جګړه د بریا په حال کې نه ده. ورځپاڼه زیاتوي چې په 2011 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیره کمول شروع کړی وو. په دغه موده کې په دې هیواد کې 100,000 امریکایي پوځیان موجود وو چې د 2014 کال وروسته یې شمیره 8,400 ته کم کړی شوې ده. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت په حواله لیکي چې ځینې چارواکي یې د اوباما په فیصله خوشاله نه وو او له افغانستانه دومره زر د ځواکونو د ایستلو له وجې ځینې وختونو کې ارزي غیر حکومتي ځواکونه هم استعمال کړل. خو د ولسمشر ټرمپ ناقدین بیا وایي چې نوموړی د پوز په حواله معاملاتو کې له نرمۍ کار اخلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا سینټ په یو خوله پر روس او ایران د نورو بندیزونو لګولو قانوني مسوده منظور کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د سینټ تر دې اقدام وروسته تیر ماښام خبرداري ورکړ چې له هغو هیوادونو سره پر اړیکو له سره غور کوي چې پر ماسکو بندیزونه لګوي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکا سنا پرون د دوو منفی رایو په وړاندې په 98 مثبتو رایو هغه لایحه تصویب کړه چې پر روسیې او ایران نور بندیزونه پکې شامل دي. دا لایحه به اوس د کانګرس د استازو جرګې ته د وروستي تصویب لپاره او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي. د دې لایحې له تصویب سره اوس د ولسمشر ټرمپ لپاره تر پخوا زیاته ګرانه شوه چې د کانګرس له تایید پرته پر روسیې اوسنی محدودیتونه لري کړي. پر روسیې د بندیزونو په قانون کې بدلون د هغو پراخو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې پر ایران هم د دې هیواد د بالستیک توغندیو د پروګرام، د بشري حقونو د سرغړونو او نورو مسایلو له کبله بندیزونه لګول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د سنا د دې اقدام په غبرګون کې وویل چې نوې بندیزونه د امریکا په کورنۍ سیاست کې د اختلاف نښه ده. پوتین چې له خلکو سره د کلنی سوال ځواب په پروګرام کې خبرې کولې وویل چې موږ به له هغو هیوادونو سره چې پر اقتصاد مو بندیزونه لګوي پر خپلو اړیکو بیا غور وکړو. که زموږ شریکانو زموږ پر هیواد بندیزونه لرې کړل نو موږ به هم ورته اقدام وکړو. د سنا له دې پرېکړې یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن له روسیې سره د اړیکو په برخه کې د کانګرس له غړو د زغم غوښتنه وکړه او ویې ویل د ټرمپ اداره ویره لري چې د نویو اقداماتو له کبله به یې لاسونو ته زولنې واچول شي. د نوې تصویب شوې لایحې له مخې ولسمشر ټرمپ چې پر ایران سخت انتقادونه کوي که وغواړي چې د دې قانون له هرې برخې سره مخالفت وکړي نو باید پر تهران بندیزونه هم رد کړي. دیموکرات سناتور چک شومر وویل چې د دې لایحې تصویب د ولسمشر لپاره دا امکان له منځه یووړ چې په یوازې سر لګول شوي بندیزونه په بېلابېلو دلایلو فسخه کړي.
افغان حکومت وایي پر پاکستان نړیوال او په تیره د امریکا فشار شایي مثبته نتیجه ورکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تیر ورځ مشال راډیو ته وویل د افغانستان د ملي یووالي د حکومت هڅو نتیجه ورکړې او نړیوال اوس پر دې کانسي وي چې په پاکستان کې وسلوال پټنځایونه لري. په دې اړه نور تفصیل د یوسف زدران پر رپورټ کې اورو.
جمهوری ریاست وای د تروریزم د پاکستان د ملاتړ په تړاو د ملي وحدت حکومت تیرو هڅو شکایتونو نتیجه ورکړي او اوس نړۍ پر دې قانې شوې ده. د ولسمشر دویان مرستیال نجیب آزاد د پنځمې پرځ وویل له همدې عمله امریکا چمتواله خودلې چې له پاکستان سره پر اړیکو بیا غور وکړي. آزاد اوسنی وضعیت ته په کتو وویل چې پر پاکستان د نړیوالو فشارونو زیاتول کولی شي مثبته نتیجه ورکړي.
پاکستان یو هغه هیواد اوس کړی چې باید له دغه کار څخه لاس واخلي. پاکستان هغه هیواد اوس کړی چې هلته ترهګر پټنځایونه لري. په اوسني وضعیت کې پاکستان باندې دغه ډول فشارونه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر اظهارات همدارنګه د کانګرس اظهارات کېدای شي چې یو مثبت نتیجه ولري.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د چهار شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان په اړه سخت انتقادونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دغو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې امریکا له پاکستان سره په سیاسي اړیکو او مالي مرستو بیا غور کوي. په دې غونډه کې د استازو د جرګې یو بل غړي دانا ارورا بکر ویلي پاکستان په نړۍ کې د تروریزم سرچینه ده او په افغانستان کې د امریکا نه بریالیتوب هم د پاکستان د استخباراتي شبکې فعالیتونه دي. له دې سره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د تروریزم ملاتړو هیوادونو ته اخطار ورکړ چې تروریزم ملاتړ به د ملاتړ کوونکو هیوادونو په زیان تمام شي. هم غوښتل چې د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. له دې سره د سیاسي چارو کارپوهان پر پاکستان واردېدونکي فشارونه د افغانستان په ګټه ګڼي وایي افغان حکومت باید له دې فرصت څخه پوره استفاده وکړي. له دې ډلې فرهاد هاشمی
اقدامات بعدی مربوط
لابی فعال دی. نور اقدامات د افغان حکومت سیاسیون رسنیو په ټوله کې د نوی نسل په فعال لابیګری پورې اړه لري چې څنګه کېدای شي پر پاکستان لازم فشارونه رامنځته کړي. له شک پرته فشارونه په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لامل کیږي او دا کار د افغانستان نړۍ او امریکا په ګټه دی. نږدې یوه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې پاکستان له انزوا سره مخ دی خو ټینګار یې وکړ چې منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
شاوخوا دو نیم کال مخکې د ځانمرګ برید ته مخنیوي پر وخت د وژل شوي زده کوونکي اعتزاز اسانه کورنۍ وای وسلوال طالبانو ورته ګواښونه کړي دي. د حسن ورور مشتبه حسن مشال رادیو ته ویلي تر ګواښونو وروسته ورته حکومت امنیتي سرتیري ورکړي دي خو لا هم یو شمیر ژمنې نه دي پوره کړي. عبدالحی کاکړ له ورسره غږیدلی او دا رپورټ برابر کړی دی.
دا کال 2014 دی او د جنوري شپږمه نیټه ده. یو ځانمرګي بریدګر هڅه کوي چې د هنګو سکول تورننوزي او هلته ماشومان پناه شکړي. دلته ولاړ یو زده کوونکی اعتزاز حسن په دې پوه دی چې دا ځانمرګي بریدګر دی خو بیا یې هم په خیش کې نیسي. چاودنه کېږي او ورسره اعتزاز حسن سخت ټپي کېږي او وروسته په هسپتال کې سا ورکوي. دده د مرګ اوس شاوخوا دوه نیم کال پوره سوي، خو کورنۍ لا هم په ویره کې ژوند کوي. د اعتزاز حسن ورور مشتبه حسن بنگش د چهارشنبه پر ورځ مشال لري تول چې د روان کال د اپریل میاشتې پر پرژمه نیټه تحریک طالبان پاکستان یو لیک کورلېږلی چې پکې دوی ته ګواښونه کړي وو.
شہید نہ میڈیا ردی اشتہار بازی باندھ کی شہید اعتزاز حسن اور سکون دے مشتبہ حسن بنگش داد میڈیا اور سرکاری اہلکار و سراد سرکاری خال کو سر دا ملے دل دا پان اور کنجو تا بخن نشی
لکھ دا کروالی پڑا څه نسی ویل کېدای، خو مشتبه حسن بنگش د خاموش پاتې کېدو پر ځای د وسلوالو د غواښونو په اړه د پاکستان له مختلفو مطبوعاتو سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي له مطبوعاتو سره تر خبرو وروسته حکومت د چهارشنبه په ورځ د ده پر حفاظت یو لیویز او دوه پولیس عسکر ګمارلې دي. تر وژل کېدو وروسته اعتزاز حسن نړیوال شهرت وموند، ځینو د ده زړورتیا وستایله او ځینو بیا پر حکومت نیوکې وکړې چې خپل وګړو ته د امنیت په ورکولو کې د پاتې راتلو په نتیجه کې یو ماشوم خپل ځان قربانولو ته مجبور کړی. له دې وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په 2016 کال د مارچ پر 23مه اعتزاز حسن ته د زړورتیا ملي جایزه ستاره جرات ورکړه، او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا حکومت هم له کورنۍ سره ځینې ژمنې وکړې، خو مشتبه حسن بنگش وایي حکومت کړې ژمنې لا هم پوره کړې نه دي.
ڈگری چلے جن لکھان ہو جن سرا بیلا بیلا کوہاٹ انگور روڈ چکن دے دا کارا رات پاس شوی دا کی کے ٹورنامنٹ کے شہید اعتزاز حسن پنبر دے بدا روڈ بند راشی عمران خان صاحب دا اعلان کرے اس دا اعتزاز فیملی دا بو ہر میشتی کی پی کے گورنمنٹ معاوضہ وی گئی غن علاوہ دا مو دا سکول سیکیورٹی مطالبہ کڑی اس دا مکم سکول دے دا شہید اعتزاز پنوم باندے صدا سیکیور شی او سپور خو یو نے پورا سر
پریاڑ مو دا خیبر پښتونخوا دا تعلیم وزیر عاطف خان سره دا تماس نیولو ہتھی بریالی نسوی، خو البتہ مشتبہ حسن وای دوی پدی ورستوی کی لا عاطف خان سره رابطہ کڑے وا او هغه دا حکومتی جمنو پورا کولو ڈاډور کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وار لمخه د اعتزاز حسن کورنۍ ته 50 لک روپۍ د مرستې په توګه ورکړی دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
په پاکستان کې د خرابې حکومتدارۍ لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې ادارې ولې کمزورې شوې؟ آیا د بدې حکومتداري له کبله پوځ په سیاسي چارو کې زیاته مداخله کوي او کنه د پوځ مداخله له کبله حکومتداري خراب شوې؟ په پاکستان کې ادارې په څه ډول مسلې لري؟ پوځي واکمنو ادارو ته څومره زیان رسولې دي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننې خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، نن مو په جمهوریت کې په پاکستان کې د حکومتداري موضوع څېړلې. پوهان وايي په پاکستان کې نوی وازي ملکی سیاسي حکومتونه د حکومتداري په خکولو کې لننګونو سره مخامخ شوي دي، بلکې په هغه هیواد کې د جمهوریت روایتو نشټوالي او پوځي مداخلتونو هم ستونزې پیدا کړې دي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وايي ولستل غواړي چې مشکلات یې حل شي. د دې خبره د پاکستان په څیر ټولنو کې د حکومت لهر شي سره تعلق وي. عوام دا غواړي چې مشکلات یې لري شي، اسانتیاوې ورته برابرې شي او یو عزتمند ژوند تیر کړي. د دې لپاره آمدنی یا ګټه یو داسې نور شیان پکار دي. په دې کې د حکومت ډیر لاس وي، ځکه چې په کومې علاقې کې چې موږ پاتې کېږو هلته له هر شي سره د حکومت تعلق دی. لکه چې شیان ګرانېږي نو د دې تعلق د ټیکس یا مالیو له پالیسۍ سره وي. کله چې لارې خرابې وي نو د خوراک څښاک د شیانو قیمتونه زیاتېږي، ځکه چې ټرکونه او ریلګاډي په مشکل سامان رسوي. دا عوامل د خلکو ژوند ننګوي.
مشکلات.
خالد عزیز وای په خه حکومتداري کې د خلکو ژوند اسانيږي د پاکستان په تناظر کې د ټولنې د درو طبقو ژوند بیانوي.
اولنی شه ګډ ګورننس کې بعد چې د خلکو ژوند اقاضې چې آسان کیږي.
په خه حکومتداري کې لومړی کار دا وی چې باید د خلکو ژوند آسان شي، دویم دا چې خلکو ته باید ولیدل شي چې ژوند څنګه تیروي. په ټولنه کې درې قسمه خلک وي، یو ډول داسې وي چې ګټه ورسره زیاته وي، پیسې او ځمکه زیاته لري نو هغوی ځان ساتلی شي. دویم داسې خلک وي چې نوکری کوي لکه په حکومت یا پوځ کې وي، هغوی ته تنخواګانې ورکول کیږي. لاندې هغه خلک راځي چې وسایل ورسره کم وي، کله چې پر هغوی بوج یا بار راشي نو آمدنی یې نه وي. دا ډول خلک تر ټولو زیات په خطر کې وي. زموږ په حالاتو کې مشکل دا دی چې خلک ډېره ګټه یا آمدن نه لري، نو داسې خلک چې بیمار شي یا بل څه مشکل ورباندې راشي نو ټوله کورنۍ او خاندان د ننګونو، غریبۍ او لاچارۍ ښکار شي. د عزیز په خبره د حکومتداري خرابېدل هغه وخت پیل شي چې مالدار خلک او حکومت د خپلو ګټو لپاره یو ځای شي او تګلارې جوړې کړي. دا وایي داسې خلک هم وي چې هغوی مالداره وي او حکومت د خپل ځان لپاره استعمالوي. حکومت بیا پالیسۍ هم داسې جوړوي چې ځان ته او هغې طبقې ته فایده رسوي. د دې له وجې ټول بوج پر عوام یا ولس وي. له دې سره د حکومت ټول نظام ناقص شي. دې ته بده یا خرابه حکومتداري وایي. د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وای په پاکستان کې وستون زده ده چې سیاستوالان او افسران لوی څوکۍ خپل میراث ګڼي او په هغه هیواد کې د قابلیت او وړتیا او پر ځای اثر او رسوخ زیات مهم ګڼل کیږي. دا وای په موږ کې یو مرض دا هم دی چې کله افسران یا سیاستوالان شو او په حکومت کې راشو نو بیا حکومت میراثي شی ګڼو، حالانکه دا میراثي شی نه وي. خلکو یو ډول د خپل ووټ په ذریعه باور ښودلی وي او دا د دې لپاره چې داسې کارونه باید وشي چې د خلکو ښېګڼه وشي. بدبختانه خلکو له سیاسته تجارت جوړ کړی. تر ټولو زیات مشکلات له دې کبله پیدا کیږي. بل دا دی چې کله مور او پلار اثر او رسوخ لري نو بچی یې چې سبق ووایي نو پر ښې څوکۍ یې وټاکي، د غریب بچی وروسته پاتې شي. دا بل لوی نقص دی. د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسياتو څانګې استاد رسول بخش رئیس وای په پاکستان کې د حکومتداري د خرابوالي یو لامل د مشرتابه کمزوري او بل هغه د بیوروکراسي احتساب نه کیدل دي.
جہاں جہاں خامیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ وہاں کا جو ادارہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کمزوری ہے.
په کوم ځایونو کې چې خامیاں یا خرابیاں موجود دي هلته مسله د مشرتابه د کمزوري ده. په بیوروکراسي کې د حکومتداري کردار وی او هلته خ حکومتداري جوړېدای شي، نو بل لوی مسله دا ده چې د بیوروکراسي احتساب نه کیږي. د احتساب نظام چې کمزورې شوی نو د اغې یو لوی وجه دا ده چې سیاسي مشرتابه بیوروکراسي په خپل واک کې اخستی او د یوې الې په توګه استعمالوي، نو د دې لکه بل موږ ته په حکومتداري کې کمزوریاں ښکاري.
ډاکټر رسول بخش رئیس البته دا غړي چې په پاکستان کې ټول ادارې بیلابیل روایت لري او ټول ادارې تر څه حد سم او تر څه حد ناسم کار کوي، یعنی حکومتداري هومره خراب نه ده څومره چې په اړه فکر کیږي.
داسې نه ده چې ټول ادارې د خې حکومتداري له اصولو سره سم کار نه کوي. په مختلفو ادارو کې بیلابیل روایت دي، مختلف کارکردګي ده. د ضلع سطح وي، د صوبې کچه او وفاق پر سطح بیلابیل ادارې او د ټولو کارکردګي نه په بشپړ توګه خراب ده او نه په بشپړ توګه ښه ده.
تمام ادارې ایسا نه هي چې وو ګډ گورننس کې اصولو کې مطابق کار نه کوي. دغه هي مختلف ادارو کې سب کې نه هي.
خود خالد عزیز په ان په پاکستان کې د حکومتداري نظام له 1947 زیږیز کال راهیسې خراب دی. دا نظام بیا د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ پر مهال تر څه ده ښه شو، خو عیبونه تر اوسه شته.
زمون وطن کې تاریخ کې داسې وخت تیر شوی دا
خو تر هغه وروسته هم که تاسو وګورئ په تیرو حکومتونو کې هم نقایص وو. دا نه ده چې د ایوب خان په زمانه کې ډیر زیات ګډوډ کېده او وس نه کیږي. له بدقسمتۍ زما په خیال دا یو ډول اصول جوړ شوی چې پر ځای د دې چې پر ښې لارې روان شو په موږ کې تر اوسه عیبونه شته. اوریدونکو موږ ته معلومه ده چې په پاکستان کې پوه څو ځلې د کودتاګانو له لارې په سیاسي چارو کې مداخلت کړی او د هیواد واګې په خپلو لاسونو کې اخیستي. پوځي واکمنانو د خپلو کودتاګانو جواز لپاره تل پر ملکی حکومتونو د ناسمې او خرابې حکومتدارۍ تور پورې کړی دی. آیا خرابې حکومتدارۍ د پوځ مداخلې ته لار برابره کړې او که نه د پوځ مداخلې حکومتداري خرابه کړې؟ په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي دا پیچلی سوال دی. د ده په اند په دې کې شک نشته چې پوځي حکومت چې کله راشي نو ټولې ادارې کمزوري کوي.
فوجی حکومت جب آتی ہے تو جمہوریت اور تمام جو اقدار ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں.
کلچی فوجی حکومت راضی نو جمہوریت او ٹول جمہوری اقدار ختمی جی او اداری کمزوری کی جی. تاسو ته معلومه ده چې پوز په واک کې د پاتې کېدو لپاره ادارې کمزوري کوي، لکه عدلیه کمزوري کول کیږي، ځکه چې که عدلیه د پخوا په څیر کار جاری وساتي نو پوځي واکمنۍ ته قانوني جواز یا قبولیت نه ترلاسه کیږي، نو پوز بیا عدلیه کمزوري کوي. هغه قاضیان چې د دوی مخالفت کوي هغه ریټایروي. همداراز بیوروکراټان چې خبره نه مني هغه له دندو ګوښه کوي. پر رسنیو فشار راولي نو ټولې ادارې کمزوري سي خو پوځ پیاوړی سي.
ادارې جو هي وو کمزور ہو جاتے ہیں لیکن فوج ایک لحاظ سے مضبوط ہو جاتی ہے.
پخوانی جنرال مسعود وایي کله چې پوځ پیاوړی شي نو تر څه وخته انتظامیه سم کار کوي، خو د نورو ادارو کمزوري له کبله بیا انتظامیه تر ډېر مودې سم کار نشي کولای.
وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو جب ایڈمنسٹریشن وغیرہ کچھ عرصے کے لیے ایک دو سال کے لیے ذرا بہتر ہو جاتی ہے.
کلچی پوز مضبوط سی نو انتظامیہ تر یو وقت یعنی یو یا دو کلونو لپاره شسی، خو هغه تر ډیره وخت نه سی پات کېدای ځکه چې نوري ټول ادارې کمزوري وي نو پوز د خپل قانونیت او مشروعیت زیاتولو لپاره جوړجاړي کوي او داسې سیاستوالان مخې ته راولي چې د ولس ملاتړ نه لري او په ولس کې ریښې نه لري. نو دې هر څه ته په کتو دا رښتیا دي چې په جمهوریت کې هم کمزوري سته، خو زما په فکر همدا د ملک د پرمختګ یوازینۍ لار ده. زموږ جمهوریت دا مهال کمزوري دی، خو تاسې ګورئ چې په پاکستان کې ورو ورو پرمختګ کیږي.
کافی کمزور ہے لیکن کمزور ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے.
طلعت مسعود په پاکستان کې تیر وسنی حکومت ته په اشاره وایي دواړو حکومتونو حکومتداري ته زیات توجه ورنکړه او چې کله ښه حکومتداري نه وي نو جمهوریت بدنامیږي.
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو قیادت ہماری تھی اور اس پچھلی بھی قیادت پی 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 کی جو تھی اس نے گورننس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی.
په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ اوسنۍ مشرتابه او د پیپلز ګوند پخوانی مشرتابه حکومتداري ته هیڅ توجه ورنکړه. د اوسنۍ حکومت هم د زیربناو یا انفراستراکچر مضبوطولو ته زیاته توجه ورکوي او حکومتداري چې ډیره مهمه ده هغه ته توجه نه ورکوي. زما په فکر حکومت باید پر دې پوه سي چې یوازې جمهوری عمل یا جمهوری نظام کافی نه وي، بلکې حکومتداري هم ډیره ارزښت لري. اوسنی واکمنان چې د حکومتداري پر ارزښت پوه نه سي نو تر هغه به جمهوریت بدنامیږي او خلک به همدا بے مانا او بے مقصد خبری کوي چې پوځي واکمنی شوا
اور لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے رہیں گے جو بے مقصد ہیں کہ دیکھیے فوجی حکمرانی بہتر تھی.
پوهان ډاکټر رسول بخش رئیس وایي په حکومتي چارو کې د پوځ مداخله ډیر لاملونه دي، خو یو لامل د جمهوری حکومتونو خراب کارندوی یا کارکردگی ده.
جو فوج کا حکومت میں عمل دخل دینا ہے اس کی ایک وجہ نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں.
په حکومت کې او حکومتی چارو کې د پوز د مداخلت یو وجہ نه ده، ډیر لاملونه دي. دا بیل بحث دی. حکومت او له جمهوریت سره تړلي کسان چې ښه کارکردگی نه خي نو خلک بیا پر جمهوریت باور نه کوي. په ځانګړي ډول پر جمهوریت باور په هغه هیوادونو کې کمیږي چې پکې جمهوری روایت او ادارې مضبوط نه وي. نو په پاکستانی سیاست کې د پوز مداخلې دا هم یو وجه ده، خو نور وجوهات هم شته.
د دفاعي او سیاسي چارو پوه طلعت مسعود وایي په پاکستان کې پوځي حکومتونو یوازې حکومتداري ته نه بلکې تل یې جمهوري نظام او جمهوریت ته تاوان رسولی. د ده په اند جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ تاوانونه تر ننه جوت دي.
څومره
ځلې چې پوځي حکومتونه راغلي هغوی پاکستان ته سخت تاوان رسولی. پوځیانو د ځان واکمنولو او طاقت زیاتولو لپاره د پلمې لټولې چې حکومتداري نسته یا خرابه ده. تاسو وګورئ جنرال ضیاء الحق چې کومې پالیسۍ یا تګلارې لرلې هغه تر ننه موږ جوړوي.
نو څوک به دا ووایي چې پوځي حکومت ډیر شو. په اصل کې د هغه حکومت خراب اثرات تر ننه جوت دي. همداراز مشرف صاحب چې په کارګل کې څه وکړل او بیا یې نور کارونه چې وکړل د هغو بد اثرات او نقصانات ټولو ته ښکاره دي. تاسو ته ښکاري چې ټولې ادارې کمزورې دي. څو ورځې چې پوځي حکومتونه وي تر هغو ورځو سیاسي حکومتونه پرمختګ نسی کولای، بلکې ګوندونه پټ وي چې داسې نه چې سیاستوالان او مشران یې زندانی نه کړل سي. سیاسي ګوندونه ژغ نسی کولای.
اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې تاسې له پوهانو واورېدل چې په پاکستان کې له 1940 زیږیز کال راهیسې د حکومتدارۍ ستونزې موجودې وې، خو دا ستونزې پوځي کودتاګانو ځکه زیاتې کړې چې پوځي واکمنانو د هیواد ادارې کمزورې کړې او هغو سیاستوالانو ته یې واک ورکړ چې په ولس کې محبوبیت او ریښې نه لرلې. په راتلونکي خپرونه کې به تاسې واورئ چې په پاکستان کې جمهوریت، جمهوري ارزښتونه او جمهوري نظام د ښې حکومتدارۍ لپاره تر څومره حده پورې اړین وي. نو تر راتلونکي خپرونې راته اجازه راکړئ. بلونه یو بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکایي په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.